アザメラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده د مریض 1418 نیوی د میزان دوهمه او د میلادي 2018 د سپتمبر 28مه په دې خبری مجله کې چې عصمت ساروانی د نور نعیمی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په اوروزګان کې د طالبانو له لوري د ټولو روغتیایي مرکزونو د بندیدو، د ولسی جرګې پر رئیس د اختلاس د تورونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا روغتیا وزارت وای په اوروزګان کې د روغتیا مرکزونو د بیرته پرانستل کېدو هڅه کوي. د امریکا جنگي الوتکې د شمالي کوریا په ختیځ کې پر نړیوال اوبو مانور ورکړ. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت یې د جګړې د ګټلو په حال کې دی. د خبرونو تفصیل. په اوروزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو بند کړي دي. د اوروزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب وویل چې وسلوالو طالبانو 450 روغتونونه بند کړي، ډاکټران یې له کاره منع کړي او د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست ته یې خبرداری ورکړی دی. دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل
مرکز اشخاص سره په اړیکه کې یو چې څه بولي د جوړې طریقه مخالفین قانع کو او موږ په دې برخه کې چناڅه مخکې تللی یو.
په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ستونزې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان د حکومت کابینت 12 کاندیدان سبا ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوری ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش به دا کاندیدان ولسی جرګې ته ور وپیژني. عرفان الله عرفان وویل
شو بودن یا جمن توسط مونس رئیس جمهور معرفي میشن و به همه شهر جا
د هغوی د کاری پلانونو تر اوریدو وروسته به جرګه په راتلونکي یوه اونۍ یا لس ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کښیږدي. د افغانستان دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت ته ویس احمد برمک، د لوړو زده کړو وزارت عبداللطیف روخان، د فواید عامه وزارت ته یما یاري، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی، د اقتصاد وزارت ته مصطفی مستور، د ترانسپورت وزارت ته حمید توهماسی، د مخابراتو وزارت ته شهزاد ګل اریو، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ګل آغا شیرزای او د قانون او پټرولیم وزارت نرګس نهان کاندیدان دي. د افغانستان د ولسمشر د نوي فرمان پر اساس نصیر احمد دورانی د کرهنې وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. د افغانستان د فوتسال لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یک شنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا سیالي د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روانې دي. د افغانستان د فوتسال لوبډلې پرون د ترکمنستان لوبډلې ته په پنالټي ګولونو ماتې ورکړه او د سیالیو څلورو غورو لوبډلو ته ځان لوړ کړ. د فوتسال فدراسیون ویاند سید علي کاظمي بیګا ازادي راډیو ته وویل که خدای کول نن به په څلور نیمو بجو د ایران له لوبډلې سره چې د آسیا له پیاوړو لوبډلو ګڼل کیږي مسابقه وکړو. هیله ده چې د خلکو د دعا له برکته او د لوبډلې د هلکانو په مټ به ایران ته ماته ورکړي او وروستي پړاو ته به افغان لوبډله ورسیږي. د افغانستان د فوتسال لوبډلې د چین، د متحده عربي اماراتو، ازبکستان، مالدیف او ترکمنستان لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځونکو الوتکو بی یو بی لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې، پرون شنبه د شمالي کوریا ختیځ لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل. د دې نمایشي پروازونو پلان په ملګرو ملتو کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو څو ساعته مخکې اعلان شو. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په 28مه پیړۍ کې د امریکا جنگي جټ الوتکو او بم غورځونکو د دواړو کوریاګانو ترمنځ حایل سیمې ته په دومره نږدې واټن کې پروازونه نه دي کړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون یک شنبه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریې د شپږ کلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. معلم وویل چې د حلب او پالمیرا ښارونو آزادي د دیر زور د محاصرې ماتېدل او د سوریې په زیاتو سیمو کې د تیرورستانو ماتې څرګنده کړې چې برای نږدې دی. ولید معلم د ولسمشر بشار اسد په حکومت کې د مرستیال صدر اعظم پر چوکۍ همکار کوي. هغه وویل چې د سوریې امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په جګړه کې د اتلانو په توګه د خلکو په یاد پاتې شي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغې سیال مارتین شولز پرون شنبه پر رای ورکوونکو ژغ وکړ چې په پارلمان کې د شی اړخ پاپولیست یا ولسپال ګوند د ونډې د زیاتېدو مخنیوی وکړي. په جرمني کې نن یک شنبه د 19 بونستاګ د استازو د ټاکنې لپاره فدرالي انتخابات کیږي. نوی ټاکل شوی استازی به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وټاکي. صدر اعظم انګیلا مرکل چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په قدرت کې ده د څلورمې دورې د ګټلو هڅې کوي. ساعت و بجه او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. د رواني خبري مجلې په دوام کې د اورزګان چارواکي او خلک وایي طالبانو د دوی ټول روغتیایي مرکزونه بند کړی دي.
ټول مرزان چې پرون عملیات کړ دي توبری په زړیږي روان دي شز سپنجری دا چیر ولر.
په دې اړه د عامې روغتیا د وزارت خبرګون هم اوري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دې جرګې رئیس په میلیونونو افغانۍ اختلاس کړي. د ولسی جرګې لوبړی برسیال بیا وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو کمشنرانو استعفا وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د یوې خپرې شوې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر 30 تنو ته رسېدلی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه په ټولنیزو شبکو کې او د غراس په ویبپاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده او د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/ازادي راډیو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په اروزګان کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو پر فعالیت د وسلوالو طالبانو د بندیز خبر تایید کړه او ویل چې د امنیت شورا قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته د ستونزې د حل هڅې کوي. د دغه وزارت بیان تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو رسمن د دې لپاره چې په اروزګان کې روغتونونه بیرته پرانستل شي له دوی کومه غوښتنه نه ده کړې، خو له غیر رسمي سرچینو ځینې راپورونه ورته رسیدلي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د تماس او خبرو هڅې کوي څو په اروزګان کې د روغتونونو د فعالیت په اړه د هغوی غوښتنې ورته معلومې سي، وایي څېړي او ترسره یې کړي. د وزارت ویاند وحیدالله مجروح پرون ازادي راډیو ته وویل چې له رسمي او غیر رسمي سرچینو معلومات ورته رسېدلي چې وسلوالو طالبانو په اروزګان کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول روغتیایي مرکزونه بند کړي او د بیرته پرانستلو لپاره یې ځینې غوښتنې لري. مجروح وویل دوی ته دې وخت ورکړ سي.
در ولایت اورزگان متاسفانه این معضل پیش آمده.
په اورزگان کې داسې ستونزه رامخکې شوې ده. زموږ د رپورټونو پر اساس وسلوالو مخالفانو یو لړ غوښتنې کړې، هغو سیمو ته د روغتیایي خدماتو د رسېدو ژغ کړی چې هلته تر اوسه روغتونونه نشته. همداراز په ځینې روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو د ظرفیت لوړېدو غوښتنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د خلکو ټولو غوښتنو ته که د هرې سیمې او ډلې وي د قدر په سترګو ګوري او زموږ تعهد دادی چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو هر غوښتنه پر ځای کړو. خو زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د سیاسي او پوځي لانجو دخیل لوري د روغتیا سکتور خپلو سیاسي او پوځي جګړو کې ښکیل نه کړي. د عامې روغتیا وزارت ویاند ویل چې رسمن وسلوالو طالبانو له دوی کومه غوښتنه نه ده کړې او هیله یې څرګنده کړه چې د قومي مشرانو د سیمې د خلکو او د امنیت شورا د هڅو په پایله کې به له وسلوالو طالبانو سره د تماس امکان پیدا سي څو د عامې روغتیا وزارت پوه سي چې هغوی دقیقا څه غواړي. وحیدالله مجروح ویل په دې ځانګړي مورد کې زموږ هڅه دا ده چې له رسمي او غیر رسمي لارو لازم تفاهم رامنځته سي څو هم موجود روغتیایي مرکزونه بیا پرانستل سي او هم موږ ته فرصت راکړ سي چې د سیمې خلکو ته د بهترو روغتیایي خدماتو لپاره د مقابل لوري غوښتنې ترسره کړو. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب بیګا ازادي راډیو ته وویل چې هغه ولایت نه 15 روغتیايي مرکزونه لري چې لشتلوجه 45 تړل سوي دي. د هغه په وینا د ترنکوټ مرکزی روغتون په بشپړ ډول نه دی بند سوی. دوست محمد نایاب وویل د سیمې د خلکو او قومي مشرانو په مرسته د ستونزې د حل لپاره یو څه پرمخ تللي، خو د پایلو څرګندول یې مخکې له وخته ګڼي.
و موردل چې په اورزګان کې ورستای روغتیایي مرکز چې د ترینکوټ روغتون و هغه هم وتړل شو. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرون شنبه د دغه ولایت ولایتي روغتون مسؤولانو خپل خدمات هغه مهال ودرول کله چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښونه وکړل. د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤول ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې په ترنکوټ روغتون کې ځکه خدمات د خلکو پر مخ ودرېدل چې د ده په وینا وسلوالو طالبانو له تیرو شپږو ورځو څخه ورته پرله پسې ګواښونه کول. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې له تیرو 15 ورځو وسلوالو طالبانو د 45 نورو روغتیایي مرکزونو دروازې هم د خلکو په مخ بندې کړې وې. په دې اړه نور حال سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واورئ.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې ورستۍ ولایتي روغتون هم چې د ولایت مقام له ودانۍ سره دیوال په دیوال دی، د وسلوالو طالبانو په امر د ملکی خلکو پر مخ وتړل سو. د اورزګان دغه ولایتي روغتون ته لا اوس هم په ډلو ډلو ناروغان را روان دي او تمه یې دا ده چې د خپلې ناروغۍ درملنه به وکړي، خو ناامید بیرته د کور پر لور ځي. د روغتون له واټونو څخه هغه ناروغان هم راوتلي کوم چې له تیرو څو ورځو راهیسې په یاد روغتون کې بستر وه.
نوم یې نقبلا دی، طالبان ویشتی یم، زخمي کړی یم، دلته شپخانې ته راغلی یم، په شپخانه کې بستر وم. نو بیا د شپخانې څخه اوس ویستو چې طالبان ځان ګولې دي چې شپخانه بنده کړي. ټول مریضان پرون یې عملیات کړی دي، توبرې په زړیږي روان دي، ښځې سپین ږیرې دا چیرې ولاړ سکندار لار داسې خراب ده چې در هغه ځای ځان رسوي مړ کېږي. والی صاحب دلته په ولایت کې ناست خپلې چرچي وي مشتبه شپخانه بنده کوي.
د یاد روغتون مسؤلین وایي چې وسلوالو طالبان ورته ګواښ کړي که خدمات ونه دروي نو د خپل طرفه به په تور لیست کې شامل کړي. د یاد روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
د شپږ ورځې کېږي چې د طالبان د خوا څخه موږ ته اخطار راکول شوی دی چې تاسو خپل خدمات د بند کړئ او شپخانه وتړئ سره، ولی موږ بیا هم د شپږ ورځې نور هم ادامه ورته ورکړله. موضوع مو د والي صاحب او د رئیس صاحب امنیتو کمانډان صدا امنیت دي ټول صدا د شریک کړل چې موږ ته یو جدي خطر متوجه دي سره موږ څنګه وکړو سره، خو والي صاحب هم راتویل چې دا موضوع حل کیږي سره.
بل خو بیا د اورزګان ولایتي شورا د یاد روغتون مسؤلین له وسلوالو طالبانو سره په همکاري تورنوي. د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلینو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د یاد روغتون مسؤلین د قانون منګولو ته وسپاري او جزا ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل محمد کریم کریمی
زموږ ولس په عمده دغه مرکزی روغتون مسؤل او د رئیس ستامي او دغه دفتر دغه اجلس مسؤل بي او دغه ولس په عمده لاس په کار کیږي او دغه درې سره مسؤلین به د عدالت منګولو ته وسپاري او خپل حقوق منځ اخلي.
د اورزګان ولایتي ادارې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي او وایي چې موږ پلټنې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو او ریسات و بجاو 14 دقیقې شوې. تاسو جاغ د آزادۍ پر چپو
زاهد الخالق د کندهار ولایت څخه ځنګړې محکمه چې جوړیږي واقعا من د ازورواکي وو د کومندانه جاجي پر امه چې ځانونه انتخاب کړی دا ځکه غصب کړی دا محکمه سي کبا سي.
السلام علیکم، دا پکتیا څمکنی ورسولین سمی الله خلیمی تندر. په افغانستان کې خدای پاک سوله راولي، نور خواله دی جنگ دی جګړو نستړی شي یو ارتلا دی په افغانستان کې سولې نه د لمړی مخ کې اداري په سات ختم کې توپ چې دری په سات په افغانستان کې یاڅو کرشپت خلی ارتلای لسونه لاند کې.
ستاسو پیغامونه ول د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه لرو او په یاد لري چې په بل خبرونه کې یعنی د اتو بجو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو حقیقت سره او تاندې څنګه اوس چې و بجو 15 دقیقې دی سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
له امریکا خبرېدونکو آنلاین خبرونه هافینګټن پوسټ په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې افغانستان د ژغورنې انتظار بس کړه د لیکنې لیکوال افغان الاصل امریکایي وهاب روفي لیکي که زه جرأت وکړم نو ولسمشر محمد اشرف غنی ته به دا پیغام ولیږم خپلو خلکو ته ووایه چې د نورو مرستې ته انتظار ختم کړي دوی پر بهرنۍ مرسته اتکا نسی کولی ستا د هیواد وګړي باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره په خپله فعال رول ولوبوي د لیکنې په یو برخه کې لیکوال زیاتوي د افغانستان سیاسي رهبرانو تعلیم یافته قشر او په خپله ولس ډیر وخت او انرژي ضایع کړې او سترګې یې نړیوالې ټولنې ته نیولې چې د دوی د ژغورنې لپاره ور ودانګي د هافینګټن پوسټ خبرونې د لیکوال په باور کله چې زموږ رهبران په وار وار دا نظریه خپروي چې افغانستان نورو بهرنیو پوځیانو پیسو او مرستې ته اړتیا لري دا مسأله د ولس پر روحیې هم اغیز کوي لیکوال په پکتیا ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا ته اشاره کوي چې یوې ولسی غونډې ته ویلې و ما بل اخر د نړۍ رهبران قانی کړي چې په افغانستان کې جګړه یو بهرنی پروژه ده او بهرنی حل لارې ته اړتیا لري د لیکوال په باور دا ښکاري چې د ولسمشر هدف دا و چې نړۍ دراسي او موږ ټول دی وژغوري لیکوال زیاتوي افغانستان ته سوله له سرحدونو هاخوا نه راځي سوله باید د افغانستان په کلیو کې ولټول سي هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپله تازه غنې کې د هندوستان په پلازمینه نوی دیلی کې د لاسي صنعت او تولیداتو د یو لوی نندارتون په باب لیکنه خبره کړې چې په پام کې ده ګڼ افغان وزیران هم پکې برخه واخلي په لیکنه کې ویل شوی چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د افغان هیئت په ترکیب کې شامل وي اکانومیک ټایمز لیکي دا به د افغانستان د وزیرانو تر ټولو لویه ډله وي چې پر یوه ځای هند ته د کوم مناسبت لپاره سفر کوي له دغو افغان وزیرانو سره به د هغوی هندي سیالان هم ملګري وي په داسل کې چې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې له ترانسپورټي دهلیزونو په استفاده په خپلو کې اقتصادي شراکت پراخ کړي د اکانومیک ټایمز رسپانې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي
تاسو زموږ خلاصې رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال هماین وای چې جمهوریت ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره نوی کمشنران ګماري په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو خو تر دې مخکې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای چې د دې جرګې رئیس په فساد کې لاس لري او په دې اړه اسناد لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي د جرګې یو شمېر غړو له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د ولسی جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمی خلاف اسناد په جدي ډول وڅاري په دې اړه د خان محمد سین راپور
د ولسی جرګې د رئیس پاړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسنادو او راپورونو خبرولو د دغه جرګې د غړو غبرګونونه راپارولي او د جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمی پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثماني فراهی د دغه جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ابراهیمی د یو مصلحت له مخې د جرګې رئیس شوه او پرې لګېدلې تورونه لوی ستونزه ګڼل کېږي
اتهام اختلاس
د ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس د تورونو لګیدل د هیواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو ورته ده په ملي شورا کې د دشتون غیر مشروع ده اوس چې تور د اسناد لوی سرنولۍ ته استول شوی څلور کسان چې د پر څوکۍ کې نولې هماغه شان دي له لاسه ونیسي او له څوکۍ دې ښکته کړي
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئیس دنده باید وزنډیږي
اسناد منتشر میشود چې نفر اولی خانه ملت
اسناد خریدي چې د ملت د کور لومړی کس په اختلاس تورم دي زه وړاندیز کوم ټول باید لاسلیک وکړو او د رئیس د دندې زنډول مطرح کړو
د جرګې ځینو غړو بیا د ښاغلي بشردوست له وړاندیز سره مخالفت وښود او ټینګار یې وکړ چې یاد موضوع دې په جدي توګه وڅېړل شي او د کره اسنادو پر مټ دې په اړه تصمیم ونیول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جرګې لومړي مرستیال همایون حماین د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه په یوې خبري ناسته کې ویلي وو چې د جرګې په دارالانشا کې فساد موجود دی او خلک پکې د پیژندګلوۍ له مخې ګمارل کیږي، خو د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو. ښاغلي همایون چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله، په دې اړه یې د اسنادو پر کړه څېړنو چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي ټینګار وکړ.
له ښاغلي څارنوال څخه هیله کوو چې راشي او موضوع په دقت سره وڅېړي، خلکو او د ملت استازیو ته واضح کړي چې دغه تورونه چې موږ یې اسناد لوی څارنوالۍ ته لیږلي سم دي او که غلط. په ملي شورا کې 320 کسان بالمقطع استخدام شوي، کابو 200 یې هیڅ نشته، او هره میاشت د ملي شورا لګښت 400 میلیونه افغانۍ په ناحق جیبونو ته لوېدلي.
نوموړي وویل د دغه فساد په اړه د اسنادو تر لیږلو وروسته له 320 کسانو څخه 212 له دندو لرې شوي دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال وویل تر اوسه د جرګې د اداري پلاوي او د دارالانشا د فساد په اړه په سلو کې 10 موارد لوی څارنوالۍ ته لیږلي او 90% نور اسناد هم شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې په لوی څارنوالۍ کې ځینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې د فساد موضوع د لومړیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لیږل شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه.
د ولسی جرګې لومړي مرستیال نه یوازې لوی څارنوالۍ ته د دې جرګې د رئیس د فساد د اسنادو په ارتباط څرګندونې وکړې، بلکې په دې باب هم خبرې وکړې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره نوي کمیشنران ګمارلي یا ګماري. همایون پرون د جرګې مشري کوله او وی ویل چې د انتخاباتو د کمیسیون اوسنیو کمیشنرانو استعفاوې ورکړي او وضعیت په دغه کمیسیون کې ښه نه دی. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو د فشارونو له کبله استعفای ورکړي او جمهوری ریاست په نوې لیستونو کار کوي. همایون چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري هم کوله، وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دغه کمیسیون کې د موجوده وضعیت په اړه ولسته ځواب ووایي.
د انتخاباتو د کمیسیون موضوع په دغه تالار کې بار بار مونږ دا ذکر کړی ده چې د انتخاباتو کمیسیون رئیس جمهور ته استعفا وړاندې کړې ده. وضعیت به راستي نگران کننده است. از طرف هر ریاست جمهوری به اونا دستور داده میشه، حتی سرلستا کار میشه تا جایی که ما معلومات داریم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه یو غړي معزوله دولتي رسنیو ته ویلي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې ډېرې پریکړې په پټه کیږي. ښاغلی دولتي دغه شان ادا کړي چې ډېرې مهمې پریکړې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د څلورو تنو لخوا کیږي. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې بلې غړي ملیحه حسن هم په کمیسیون کې د پټو پریکړو په اړه ویلي وو. نوموړي دا هم ویلي وو چې د کمیسیون ځینې غړي په قصدي توګه څنډې ته شوي او په پریکړو کې ونډه نه ورکول کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا ډول ادارې بے بنسټ او له واقعیت څخه لرې بولي. دغه کمیسیون کمشنر ویان ګلاجان بدې سیاد وایي کمیسیون په خپلواک ډول چارې پر مخ بیایي او له اسناد او شواهدو پرته د کمیسیون پر ضد څرګندونې د شرم وړ دي.
هغو مسؤولینو ته چې په ډېرو لوړو بستونو کې هم کار کوي، متاسفانه داسې غیر مسؤولانه څرګندونې څو واره دي چې د دوی څخه کیږي چې هغه هیڅ صحت نه لري، بالکل غلطي او نادرستي دي. او د یو مستقل کمیسیون چې هغه یو ملي پروسه پر مخ باندې بیایي، د هغه توهین کوي. دوی باید خپله په دغه رقم ته خبرو باندې وشرمیږي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې اکسین بیا وایي چې د دوی ارزونې هم ښیي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې شته، خو دا چې کمیشنرانو د استعفاوي ورکړي وي په دې اړه معلومات نه لري. د دغه شبکې رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل له هماغه پیله د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو په غوراوي کې ستونزې وي، چې دا مسله د دوی په چارو بې اغېزې نه شي پاتې کېدی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
او یا هم facebook.com/azadiradio. په اورزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو تړلې دي. په دې اړه مو راپور د خبرونې په پیل کې واوریدو. اوس چې د خبرونې دې برخې ته رسیدلی یو چې ساعت 8:15 دی، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان د حکومت کابینه ته 12 کاندید وزیران سبا دوشنبه ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د افغانستان د فوټسال لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یک شنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځوونکو الوتکو بی یو بی لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې، پرون شنبه د شمالي کوریا ختیځ لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون یک شنبه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریه د شپږکلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغې سیال مارتن شولز پرون شنبه پر رای ورکوونکو غږ وکړ چې په پارلمان کې د شی اړخ پاپولیسیا ولسپال ګوند د ونډې د زیاتېدو مخه ونیسي. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه حمله رو خوس خیبر پښتونخوا ته سو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا اداره وایي چې په دې صوبه کې لتیری یوی میاشتې راهیسې دینګي تبي لشتر لږه 30 کسان وشلی او سلګونه نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ډاکټرانو په وینا دینګي یو خطرناک تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشي د چیچلو له امله رامسته کیږي. تفصیل له سیمې څخه د آزادی رادیو د خبریال راپور کې.
دا خبر پښتونخوا د روغتیا صوبه اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیر یوې میاشتې راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 30 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې لخوا ازادي راډیو ته په ورکړل شو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د شنبې په ورځ هغه وخت 30 ته ورسېده چې د پېښور د تحقیق یو 50 کلن اوسېدونکي او 11 کلن ماشوم د یادې ناروغۍ له امله په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ روغتون کې ساه ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بېلابېل روغتونونو کې په 1409 ناروغانو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه وشول چې له دې ډلې څخه په 255 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 102 کسانو حالت داسې و چې د درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړی شو. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې نږدې 309 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي مش د چیچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګذاروي. که څه هم په لومړي سر کې له ډینګي وایرس څخه تر ټولو زیات کسان د پېښور په تحقیق سیمه کې اغېزمن شوي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور نورو سیمو ته هم خور شو او ګڼ شمېر کسان یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. د یادونې وړ ده چې ډینګي تبې تر خیبر پښتونخوا مخکې تېر کال په پنجاب صوبه کې هم لسګونه کسان وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وو.
او سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
څه د نوم راته وي
فانتاسیر
زه چې ګورم یو اصل در سره د چیشت دل تر اوسه
دا کار د فارا دلته کار کو خلک ته چکر ور کوي.
ها ها څومره وخت کې دا کار کوي؟
دا تقریبا یو درې سال کار کوي.
ها څنګه دا کار وخت چې دا کار کوي اسپو ساتي خلک به چکر ور کوي؟
سلام شوق دي سم سم شوق خلکو ته چکر ور کوي داسته خپل غریبي ور باندې کوي
دا است خپل ده
او خپل مې ده
نور هم لري کنده یو دانه
والله خدای سلور دانه ده.
ها ها ډیر ښه بیا هغه نور اسونه کراتي ور کړی دلته درو
او دلته ورو کار هغه باندې کار کوو زمون خپلوان دي غون دي زمون خپلوان دي بل څه پر دې سو مشته دلته
بیا اس باندې چې څوک مثلا چکر و هي څومره پی پیسې ته اخلي
500 لپاره 200 چکر پورې خبره ده.
اس باندې چې څوک لري بیا څو دقیقې مثلا چکر و هي
دا یو دوره ده 15 دقیقې 3 دقیقې کیږي یو دوره باندې تیز لاشي 3 دقیقې کیږي آرام و لاشي 15 دقیقې
څنګه دا کاروبار مو اوس خو په سرلیش په ورځ دي کنه خلک باندې راضي کار به مخې
او ولا شکر دې کار کیږي بیا شکر دې گزاره کیږي اور باندې
څنګه دې دا ساتل څو ورکوي استا
ورګوشي ورکو ورګوشي بور ورکو بوس ورته ورکو
مزار
دا.